کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبری خبرونې ته شرغلست. په دې خبرونه کې د تر پڅې خبری راپورونه درته لرو، خو مخکې تر دې چې راپورونه توسو ظفر به ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوو. پاسر کې د مهمو خبرونو سره چې د یوې مېرمنی او څلور ماشومان په ګډون دیارلس ملکی وګړي نن د ننګرهار په موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي، او جرمني نن د دې هیواد بیا یووالي دیرشم کلیزه د کورونا او بعد خورېدو له کابل په مختصر مراسم سره ونمانځله. د خبرونو تفصیل. د یوې مېرمنی او څلورو ماشومانو په ګډون دیارلس ملکی وګړي نن د ننګرهار د شینواري ولسوالۍ په موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ځایي چارواکي وایي لسګونه نور کسان په دې برید کې چې د شینواري ولسوالۍ په مرکز غنیخیلو ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخ ته وسو ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې هم ډېره برخه یې ملکي وګړي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې چې کوم ارقام لرو، پنځلس جسدونه روغتون ته لېږدول شوي دي او همداراز تر څلوېښتو ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو ټپیانو حالات هم نازک دی. په جسدونو کې متاسفانه دوه تنه ماشومان هم شهیدان شوي دي.
په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وین طارق قاریان وایي دا چاودنه په داسې سیمه کې سوی چې یو جماعت ورته نږدې و او د ملکي وګړو پر وژل کېدو یې خوښنه ښودلې. نوموړي دا کار د طالبانو د ډلې بللی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او کوم بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. شغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د ازادي راډیو د تاجکی څنګ خبريال وایي ولسمشر رحمان د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر رحمان د نشي توکو ترهګري او توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان چارواکو سره د همکاري خبره هم کړی ده. سلمی خلیلزاد په تاجکستان کې د هغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر سید مومن یتیموف سره هم لیدلی دی. دغه کمیټه د پولو امنیت څاري. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنیت قومندان او د پدې ولایت کې د ملي اردو د لوا قومندان له دندې د لری کېدو امر وکړ. محمد اشرف غنی نن یاد ولایت ته د سفر پر مهال ځایي مشرانو او حکومتي مسولینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک له روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ولسمشر د سمنوال نصر احمد عبدالرحیم زی او د جنرال رحمدل حیدرزی د ګوښه کېدو په اړه وویل ولسمشر زیاته کړه چې د دواړو امنیتي چارواکو د وړتیا تر ارزولو وروسته به یا په کوم بل ځای کې په دنده وګمارل سي او یا به یې تقاعد تسوق کړي. ولسمشر نن سهار د پکتیکا د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ مرکز شرنې ته ورسېد. زموږ غلازه د راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلی دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هوار لپاره دي هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله له 1990 کلونو راهیسې چې د آذربایجان په نګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ شوی و د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام علیف د اکتوبر پر درېمه له الجزیره شبکې سره په مرکې کې ویلي چې د دغو درېو هیوادونو غواړي د نګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د ده په خبره دا هڅې بې طرفه نه وي. تر دې یوه ورځ دمخه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د نګورنو قرباغ د جګړو د درولو لپاره د منسک ګروپ د غوښتنې هرکلی کړی. دغه راز ارمنستان د اکتوبر پر دوهمه ویلي چې لیواله دی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې د دې سولې په خبرو کې ښکېل سي. داسې ویره ده چې د تېرې اونۍ شخړې په داسې جګړو وانه وړي چې سیمه ییز قدرتونه لکه روسیه او د ناټو غړي ترکیه پکې ښکېل سي. او جرمنی نن د دې هواد بیا یو والد شه مکلیزه د کورونا او بعد خوریدو لکبل په مختصر مراسم سره ونمنځله. تمو د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د برلین جنوب ته په پوتسدام ښار کې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. میرمن مرکل د رواني اونۍ په سر کې پارلمان ته ویلي و چې جرمنی په دې دیشو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې لرلې دي. هغه ویلي چې هواد توانیدلې د ژوندانه وضعیت په برخه کې د ختیز او لویدیځ المان ترمنځ لوی توپیر تر ډیره راکم کړي. میرمن مرکل په دې اړه خوشحالي و شوه چې د مراسم د دې په وینا تر هغه څه په ټیټه کچه منځل کیږي چې وړي دي. د وروستي یو ټول پښتون پر اساس ډیری جرمنان په دې باور دي چې د بیا یووالي بهیر په دې هواد کې لا هم نه دی بشپړ شوی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې دریم. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. زلمی خلیزاد د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بل خو د دولت مذاکره کوونکي ډله وایي چې ممکن نن له طالبانو سره یا سبا غونډه وکړي.
په دې کې شک نسته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
لیبی خو د سولې خبرې تودی دي، د ناامنیو پیښې هم روانې دي. نن په ننګرهار کې یو چاودنې نږدې 15 کسان وژل. د صنعتکارو ټولنې ستونزې مو هم څېړلې.
30,000 کسانو کارګرانو کار کاو، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاس ورکړل. مارکیټ چاغه په ډیر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ، واغه موږ د لاس ورکړو.
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه اونیزه پروګرامونه د دې خپرونې په دویم نیمایي کې اوریدلی سي. پیل له دې کوو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې دوشنبې ته رسېدلی او د افغانستان د سولې اړوند یې له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبریالانو په حواله د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړی. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو له مرکزی پلاوي سره تر لیدنې وروسته تاجکستان ته رسیدلی. د ازادي راډیو تاجکی څنګهوایي خاغلی خلیلزاد د دغه هیواد له ولسمشر سره لیدلی او خاغلی رحمان خلیلزاد ته ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د تاجکستان ولسمشر دغه شان ویلي چې دوی د افغانستان له لوري د سرحدونو په برخه کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. تر دې وړاندې خاغلی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتګ وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای سي د افغان حکومت او طالبانو د مرکزی پلاوي د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکزی پلاوی له خزینه غړو سره هم جلا خبرې کړې دي. دا چې خاغلی خلیلزاد په کوم مسایلو له دوی سره غږیدلای، د افغان حکومت د مرکزی پلاوی غړې شریفې زرمتی ازادي راډیو ته وویل
ډېر امکان شته سینن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نسته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې، ځکه ښځې اوس ډېرې اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او په ځمن کې د افغانستان د ښځو په لس کلنو لاسته راوړنو باندې صدا هم د ټولو ښځو غږ اوس موږ تر دوی پورې په دوامداره توګه باندې را رسوو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم بلې غړې فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوړ خواو د تماس ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات لپاره د کاري اصول او کړنلارې د جوړولو په برخه کې پرمختګ سوی دی. طالبان بیا وایي لا هم په پخوانیو مسایلو اختلافات سته. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره لا هم هوکړه نه ده سوې. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي بیا د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د اختلافاتو د حل په برخه کې د امریکا ټینګار او فشار د د حل لار بولی
بین الافغانی مذاکرات او اساس بتوی از فکر کوم په هغه کې د لایسي چې امریکا سره رول ولو به وي طالبان او دولت افغانستان پر دې باندې قانوني کې یو داسې تګلارې مختیوس چې ان د کابل کم ډیکلریشن یا کم تفهم نامه د امریکا سره نه هم د طالبانو موافق نامه د امریکا سره د خبرو بنیاد وکړي دا به څه ستونزه نه وي مګر د امریکا رول چک نه ست چې د باور فضا ده بیرته رغول د لپاره کومه کوله
د سولې د بین الافغانی خبرو په کړنلار کې د دوړو خو ترمنز د اختلافات ټکی کوم چې د طالبانو لخوا را برسېره سوي او افغان حکومت یې ورسره نه مني دوه دي په خبرو کې ستونزې باید د حنفي فقه پر بنسټ هواري سي او د خبرو اساس باید د امریکا او طالبانو ترمنز سوي هوکړوي فیروزه عزیزی آزادی رادیو کابل
عمر دل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي په دوشنبه کې له تاجکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت نن سفر وکړ او په دې ولایت کې له ځایی خلکو سره د بیلابیرو پروژو د بشپړولو ژمنه وکړه خو په دې ولایت کې ځینو ژورنالیستانو او قومي مشرانو اعتراض کړی دی تفصیل د ازادي راډیو د خبريال احسان آریان پراپور کې
ولسمشر اشرف غنی ورسته لغې د پکتیکا د امنیه قومندان د لری کېدو وویل چې شارن ته د خپل سفر په ترڅ کې د قومي مشرانو ژورنالیستانو او مدني فعالانو له اعتراضونو سره مخ شو د پکتیکا قومي مشرانو او مدني فعالانو ولسمشر ته په دې ولایت کې د امنیت د خرابوالي د لوی لارو د تړل کېدو او د ټولګټو پروژو د نه عمل کېدو څخه شکایتونه وکړل ولسمشر غنی په شارنه کې د یو شمیر اعتراضونو له اوریدو وروسته وویل چې د پکتیکا د امنیه قومندان سمنوال نصر احمد عبدالرحیمزی او د ملي اردو د لیوا قومندان به له دندو لرې کړي د پکتیکا خلک پر امنیتی چارواکو لدې کابل غوسه دي چې په خبره اې د دوی د بیا بیا غوښتنو سربېره په امنیتی وضعیت کې بدلون نه دی راغلی د دوی په وینا د ولایت غزیدلې عمومي لارې طالبانو تړلې او فرې لارې د ماینونو له خطره ډکې دي د پکتیکا یو قومي مشر محمد خان کټوزی ازادي رادیو ته وویل چې د پکتیکا او غزنی ترمنز غزیدلې لارې چې پوخ سرک ته د 15 کلو نه راهیسې طالبانو تړلې او خلک له اوګدو او خماله رو تګراته کوي د کټوزی په وینا له پکتیکا ګردېسته غزیدلې لوی لارې هم کندو کاپر دي چې د دې لوی لارو تړل کېدو او خرابوالي په پکتیکا کې د توکو بای هم لوړې کړې دي
نه دی پکتیکا فلاره نه دی غزنی فلاره زلورت لای سی هر څوک لمین راریږي د طالب چ داریږي له حکومت چ داریږي لبل خو د پکتیکا ولایت په ټولو لسوالیو کې غزیدل لاره طالب او د حکومت ترمن خپل منځ جنجالو له وجه هیڅوک په تګ راتګ نشي کولای وخت نشي تلای مشکلات ورستر بل ډیریږي
ښاغلی کټوزی همدارنګه وویل چې ولسمشر د پکتیکا له خلکو سره تر دې مخکې ډیر ژمنې کړې و چې نه عملي کړي د دې ځای ولسونه نه هلي کړي دي د شنبه په ورځ په خرنه کې د پکتیکا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون د ولایت قومي مشرانو او ځوانانو ولسمشر غنی ته د پوهنې امنیت روغتیا او بیارغونې په برخو کې شتاسون زیبیا وریاده کړي ولسمشر اشرف غنی یو اربیا شمنه وکړه چې تیر تیر وطن به جبران کړي د پکتیکا په هنتون د سنځو حل په دریو میاشتو کې د ځوانانو په ځنګړي ډول د نجونو په وسیله د خلی بستونو ډکول د اوبو بندونو رغول د امنیتي ځواکونو تشکیل زیاتوالی د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو په هدف د بودیجې پیدا کول سولې ته رسېدل او د ښځو غوښتنو ته ځان رسول یې هغه ژمنې وې چې ولسمشر یو ځل بیا د پکتیکا له خلکو سره په خپله وینا کې وکړې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ننګرهار چارواکي وای په شینوار ولسوالۍ کې نن په موټر بم چاودنه کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون نږدې 15 کسان وژل سوي دي په چاودنه کې چې غرمه وخت سوي تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي هم دي په ټولنیزو شبکو کې د دې چاودنې د صحنو زړه بوژنونکي عکسونه ډېر لاس په لاس کېږي سهارګل امیرزی له جلال آباد په مستقیم تماس کرا سره دی امیرزی صاحب په دې اړه ستاسو سره نور جزئیات څه دي
ولې چې موږ ولې چې چارواکو سره خاص ډول د ننګرهار د والي له ویان سره په اړیکه کې شو. هغه وویل چې په دغه چاودنه کې چې نن 12 بجې او شل دی کې د غني خیل ولسوالۍ مقام ته څیرمه شوې ده، دلته یو ډول ډله ییز برید کوونکي وو، یو څو تنه چې هغوی غوښتل موټر بم چاودنې نه وروسته د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي، خو د ځایي پولیس سره په جګړه او په مقاومت کې بوخت شول او له منځه یوړله. په دغه برید کې نو 240 تنه ټپیان شوي دي چې سپین ګیري او ماشومان پکې شامل دي، او همدارنګه نوري امنیتي سرتیري هم په دغه کې شته، خو کره معلومات یې ورنکړل. یوازې مجموعي شکل باندې 340 تنه د ټپیانو ویل دي، یعنی د دې نه مخکې ویلي وو چې برید کوو.
د له چارواکي څه وایي چې دا حمله به چا کړی وي؟ وسلوالو طالبانو که هغه وسلوال چې د داعش غړي بلل کیږي،
دوی یوازې د ترهګرو نوم ورکړی چې یو څو تنو ترهګرو د غبرید کاوه واضح کړی نه چې دغه ترهګر د دوی په وینا څه ډول دي یا څوک دي، خو یوازې بله خبره دا ده چې تر اوسه یې هغه مسؤلیت هم یا کوم چا په غاړه نه ده.
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په ټولنیزو شبکو کې د دې چاودنې د صحنو عکسونه لاس په لاس کیږي. عکس العملونه څه دي هلته د فعالانو او د ځایي خلکو؟
ډېره زیاته یو ډول اندېښنې راوچت کړي دي دغه برید سره، او کسان چې نسبي امن او کراري د شینوارو په دغه ساحو کې رامنځته شوي وو، خو دغه برید سره یو ځل بیا د خلکو تفتیشونه راوپارول. کسان هملته د سولې خبرې بین الافغانی ناست روانه ده، او دوی یعنی په دغه خبرو باندې یو ډول بی باوري ښایي او اندېښنه مندي.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال وچر په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې حال راکوه. په دې چاودنې کې د یوې او ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون نږدې 15 کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي په ځینو نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر 14 دی. په چاودنې کې چې غرمه وخت سوي تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د صنعتکارو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت نه پاملرنه د دې سبب سوي چې شاوخوا 15,000 کسان بیکاره سي. د دې ټولنې غړو خبرداری ورکړ کې د برېښنا ستونزې حل نسي، خپلې ټولې فابریکې به په هیواد کې وتړي. د برېښنا شرکت هم په دې اړه سپیناوی لري. تفصیل خاطر پردیس نه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
340,000 کسانو کارګرانو کار کاوه، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ، هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا درې ست برشنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غک په جناب رئیس جمهور دی، یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران برا غوړو په دې پارک صنعتي کې، او دوی ته به کانفرنس ورکاو ستاسو په مخ کې، او جناب رئیس جمهور ته چې دادی فابریکی چې مونږ بند کړل دادی بند برګ دی ویسا، ریاست جمهور ته ویسا، پارک صنعتي قطعه کني په خپل قطعه کو چې نشي ورکول، ځکه مونږ مجبوری کو چې قطعه کو.
خغلی صافی وای کړي دوی د برښنا ستونزه هواره شي، خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل تاوانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د وی طرح جوړېدو خبره هم وکړه. د مسولینو په خبره دوی په دې طرح کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسولین وایي که جمهور رئیس دغه طرح منظور کړي، لمخې به په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 350 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرح لعمل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې سترې فابریکې جوړې شي. دغه ټولنه دغه شان وایي د طرح لعمل کېدو سره شاوخوا 15,000 کسان ته د کار زمینه هم برابرېږي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ریاست جمهوري نظر راواخلو، خو بریالي نه شو. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برېښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برېښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برېښنا ورکول کېږي. د کابل د برېښنا ریاست رئیس وحید الله پوپلزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مطابق تفاهمنامه پارکای صنعتي از
موږ له صنعتي پارکونو سره یو هوکړه کړې و چې لمخې موږ دوی ته سهار له 5 بجو څخه مازدیگر تر 15 بجو پر برېښنا ورکو چې اوس مهال هم ورکول کیږي. خو دا چې زموږ امکانات کم دي، شاوخوا 200 میگاواټه برېښنا وارداتي لرو او شاوخوا 100 میگاواټه خپله تولیدوو. برېښنا شرکت یوازې د انرژي له کمښت سره مخ دي او هغه انرژي چې موږ یې لرو هغه په مساویانه ډول ویشو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برېښنا په برخه کې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم دوی له حکومت څخه د برېښنا پر دوی د مالیې د کمیدو او د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره د ځمکو د ویش په برخه کې غږ پورته کړی، خو د دوی په خبره چې تر اوسه یې ستونزې پر ځای پاتې دي.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. ولسی جرګې اداري هیئت یو بیا له جمهور ریاست څخه چې غواړي چې کابینه دې په رسمي توګه د باور رایې اخیستو لپاره ورمعرفي کړي. جمهور ریاست که څه هم تازه څرګندونې نه دي کړي، خو څلوېښت ورځې مخکې ارګ ویلي وو چې کابینه به تر بشپړېدو وروسته ولسی جرګې ته معرفي کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
لا یبې میاشتې زیات وخت وشو چې د افغانستان د حکومت د کابینې لیست بشپړ سوی، خو ولسی جرګه وایي چې په رسمي توګه تر اوسه کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره دوی ته نه دي معرفي سوي. د دغه جرګې لومړی منشي اسدالله شهباز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له ارګه وغوښتل چې کابینه دې دوی ته معرفي کړي.
موږ تر اوسه رسمي وزیران ولسی جرګې ته نه دي معرفي سوي. زمنګه هله دا د حکومت نه او تاکید هم دا بار بار هم تماس سره نیولې، خو دوی وایي دغه هفته او دغه هفته امیدوارم چې زر تر زره د کابینه موږ ته معرفي
کړي. ښاغلی شهباز زیاته کړه یو میاشت وړاندې کله چې کابینه بشپړه سوه او نوماند وزیران اړوندو وزارتونو ته معرفي کېدل، د اسنادو یوه یوه کاپي ولسی جرګې ته لیږل سوي چې د ولسی جرګې کمیسیونونو یې د اسنادو د څېړلو کار نږدې بشپړ کړی. وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست تېر انتخابات جنجالي سول، د روان مریض کال د غوايي میاشتې په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمن سیاسی هوکړه وسوه. د لاستیک سوی هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر سو او د کورنیو چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه او ورکړل سول. د ولسمشر غني له لوري کاندید وزیران لا پخوا معرفي سوي وو، خو په هوکړه کې عبدالله عبدالله ته په برخه کې رسیدلي وزارتونو ته کاندید وزیران د وږې میاشتې په یولسمه معرفي او د سرپرستانو په توګه یې کارونه پیل کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزارت نظر راواخلو، خو له ژمنو سره سره بیا هم څوک خبرو ته چمتو نسول. د قانون له مخې د افغانستان په ادارو کې باید سرپرستان له دوو میاشتو زیات وخت پاتې نه سي، خو اوس چې د محمد اشرف غني د لوړې له مراسمو دا دې له اوو میاشتو زیات وخت اوړي، لا هم ټوله کابینه د سرپرستانو په توګه دندې پر مخ وړي. ولسی جرګه وایي چې په وزارتونو او نورو ادارو کې سرپرستانو د حکومت اداري چارې ټکنۍ او جنجالي کړې او کارونه سم پر مخ نه ځي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان ولسی جرګه ارګ نه د کابینې د ورمعرفي کېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار دې ته ورته غوښتنې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټول ټولګینن په بشپړ ډول پرانیستل سول. د پوهنې وزارت له زده کوونکو غوښتنه کړې چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې وساتي. خان محمد سیند راپور ورکوي.
لشپګ مېشتنی ځند ورسته د دولتي ښوونځیو لومړی نتر لسم ټولګي پورې د زده کړو پایل په افغانستان کې سکل خونځي د کورونا وایرس د خبرېدو لامل په ځند سره پیلېږي. مخکې تر دې د وګیا سمبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه د خصوصي خونځیو د ټولو ټولګیو، خو د دولتي خونځیو یوازې د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه پیل شوي وو. په افغانستان کې نور کلونه په پلازمینه کابل او اکثر ولایتونو کې د تعلیمي کال پیل د حمل د میاشتې په دوهمه نیټه کېده. زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني، خو د کرونا ویره اوس هم ورسره ده. د بیبي مهرو د هلکانو د ښوونځي دوه تنه زده کوونکي ساحل او وصال وایي:
ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هر چوکه کې یو نفر کښېني او خپل تجهیزات څه ولري د کرونا په اړه. زه خو درس سره ډېره علاقه او مینه لرم.
درس مې وایه او زده کړې مې کولې د خپل مکتب په اړه. خوشحاله چې زده کړه وکړو. ډاکټران شو، هغه شو، علیمان شو. کینار یو څوک کې لس لس نفره کښېني چې کرونا دوام ونه کړي.
د دغه خونځي مدیر انارګل سمیمی ازادي راډیو ته وویل د خونځي ادارې د خونځي د پایل لپاره مخکله مخکې تیاری درلوده، خونکو نوی مهالوېشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
تاسو نن وینئ چې منظم شاګردان روان دي خپل مکتب ته، هیڅ مشکل نشته. تقسیم اوقات د مخکې نه ورته آماده شوی و. مکتب په رسمي ډول باندې نن شروع شوی، د اول سم نه تر لسمه پورې او یو لسم او دو لسم خو مخکې له دې نه هم شروع. ماسک او د شاګردانو حفظ صحې ته توجه، اوبه صابون، دا شیان ورته موږ آماده کړي دي. که تشناب ته ځي بیس ته وروسته راځي خپل لاسونه مینځي، او استادان هم توجه کوي د شاګردانو حفظ صحې ته.
د خاغلی سمیمی په خبره زده کوونکي به د نوي پروګرام له مخې هر ورځ په درسي وختونو کې ښوونځي ته راځي. د ده په خبره لومړی وخت د سهار له 2 بجو نه تر لسنیمو، دوهم له لسنیمو بجو نه تر 2، او درېم یې له 2 بجو نه تر 5 پورې دی. د افغان حکومت د کابینې د پریکړې او د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ د میزان 12 د دولتي ښوونځیو د ټولو ټولګیو د پیلېدو ورځ ټاکل شوې وه چې نن عملي شوه. د زده کوونکو کورنۍ وایي د ښوونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلفې دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتیې حالت ته ډېر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې ښوونځي ته یې خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل
امیر وظیفه دغه ده، هغه ماسک او کومه شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کې وګنډي، وله واخلي، وله ورې کړي. کور ته چې کله بېرته راځي د هغو روغتیا حالت باید وګوري، نو بې ځای خوړلو څښلو نه باید مخه ونیسي، او لاسونه او پخې او خپلو په صابون باندې او په د اپونی موادو باندې وله هغه باید وینځي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري. نوموړي وایي چې د ټولو ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه شوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ته له پخوا څخه زیاته پاملرنه وکړي.
حضوري برنامه کې موږ یو رهنما یا لارښود چمتو کړی ده چې دا لارښود موږ ټول ولایتي رئیسان او همکاران ته رسېدلی دی. د عام روغتیا وزارت سپارښتنې دا و چې زده کوونکي باید د ماسک څخه کار واخلي، یو له بل سره د نژدې کېدلو ډډه وکړي. موږ دا توصیهګانې د معلمینو له لارې تر هغه مهاله د زده کوونکو ته تکرار کوو چې په یو عادت مبدل سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په دغه هیواد کې د کرونا وایرس کم شوی، خو ټینګار هم کوي چې کورنۍ، ښوونځي، پوهنتونونه او دولتي ادارې د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هر وخت تیار وسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته تر دې چې په کورونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د اخته کېدو خبر تایید سو، د ګڼو نورو جګپوړو چارواکو په منځ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. اسمت څاروان تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگټن د دیباندې یوه پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهور پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ټرمپ داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې، او د مسئلې د حکومت د جګپوړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخود، او وویل شول چې دواړه به 10 ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 6 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارت د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ، او روانه اونۍ له بارت سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسان هم په کرونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی و. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی و د کرونا معاینې وښوده چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د ده د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوری پال ګوند ملي کمیټې مشره ده کرونا مثبته وخته. داسې اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا ویروس له خپرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي، خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کورونا هم منفي ده.
د سما څاروان لدی راپور سره څلور نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي او یو امنیتي سرتیری نن د ننګرهار په موټربم چاودنه کې وژل شوی دی. ځایي چارواکي وایي لسګونه نور کسان په دې برید کې چې نن د شینوار ولسوالۍ په مرکز غنیخیلو ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ ته مخته وسو ټپیان شوی دی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا چاودنه په داسې سیمه کې شوې چې یو جماعت ورته نږدې و او د ملکي وګړو پر وژل کېدو یې خواشینی وښوده. نوموړی دا کار د طالبانو د ډلې بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او کومې بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره نن کړې ده. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنی قومندان او په دې ولایت کې د ملي اردو د لواء قومندان د دندې د لری کېدو امر وکړ. محمد اشرف غنی نن د یاد ولایت د سفر پر مهال ځای مشرانو او حکومتي مسولینو سره د خبرو پر مهال ویل چې خلک روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او جرمني نن د دې هیواد د بیا یووالي دیرشمه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمانځله.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. نن ورځې سپورتي خبرونه ناجي سپیڅ خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هرات کې د بوکس ټاکنیزي سیالۍ نن پیل شوې. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د ورزش ادارې په مرسته د اتیا لوبغاړو په ګډون د سولې جام تر نامه لاندې په دریو کټګوریو کې ترسره شوې. د ښاغلي ضیاء په خبره دغو لوبو هدف دویمې کټګورۍ ته د غوره سیرو ټاکل دي. نوموړي دغه راز وویل د لومړۍ کټګورۍ سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. دا لوبې به یوه اونۍ دوام وکړي. د بامیان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو اتل ولی ماما نجف لوبډلې په خپل نوم کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل د غوره لیګ دغه سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ له تیرو دو اونیو راهیسې پیل شوې وې. په یادو سیالیو کې بندي امیر دویم او ذوالفقار دریم مقام خپل کړ. په دې اړه جوړ شویو مراسمو کې غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او د اروپا تر ټولو د نامتو فوټبال لیګ پچاچونه ترسره شوه. د چمپیونز یا د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ پچاچونه په سویس هیواد کې ترسره شوه چې دوه دیش لوبډلې په اتو بیلابیلو ګروپونو وویشل شوې. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیګ شپږ شپېتم پړاو د روان اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه پیلېږي او د راتلونکي 2021 میلادي کال د مې میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام کوي.
همدرد له پکتیکا په خپل سمس کې لیکلي ګومان منی کېږي ولسمشر غنی چې کومې ژمنې کړي پر ځای کړي. ګل محمد عزیزی د هلمند له ګریشنه لیکلي په قطر کې د سولې خبرو له ځنډ سره په هلمند کې سخت جګړې روان دي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي او سانسور هم خپل کوي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته نیولي خو خبرو ورو مختزي دواړي خواوې دي رسمي خبرې پیل کړي. او بشیر حبیب زای لازری لیکي باید هغه شاګردان چې مکتب ته ځي ماسک وکاروي. د اونیزو پروګرامونو تر پیل مخکې ناجیه سپید د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانی د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی. په سر مقاله کې راغلی کله چې افغانستان خپل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، د افغانستان ملاتړ په څه معنا؟ رسپانی د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر روانه جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللی او د دغه هیواد ملاتړ لامل یې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر مشر الهام الیف ترمنز شخصی دوستانه اړیکې یادې کړې. سرمقال لیکونکي د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لارې ګڼلې چې یو برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي، خو لیکلي چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یو محموله تیره شوې چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی. هیواد دولتي ورځپاڼې قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې د دریمګړې په توګه د چین په شمول د سیمې نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده. د سرمقال لیکونکي په باور له دریمګړي پرته د سولې خبرې ښې نورې هم اوږدې شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع ډېره مهمه ده چې باید د دې اجماع د راټولېدا لپاره پوره کار وشي، خو څه چې ورځپاڼې مهم بللی هغه په افغانستان کې اوربند دی چې دا غوښتنه په څو ځلي د افغان حکومت لخوا مطرح شوې ده. دنیا ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د سولې د بهیر د ژر بشپړېدو خبره کړې ده. دنیا د ناامنیو له امله د بیکارۍ پراخې کچې ته په اشارې سره د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د خلکو له اقتصادي وضعیت څخه ځان خبر کړي. ورځپاڼې لیکلي په امن او سولې سره به له هېواده د ځوانانو تېښتې ته پلمې ختمې او دا انرژي به د افغانستان په آبادولو او جوړولو ولګېږي. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نږدې 150 تنه سلاکاران یا مشاورین لري. په دوی کې یو شمېر ولسمشر یا جمهور رئیس ته ډېر نږدې دي او نږدې هر اونۍ یا هر ورځ ورسره ګوري. خو ځینې داسې کسان هم شته چې په خپل ټول سلاکارۍ کې له زلونو زلونو غوښتنو وروسته هم جمهور رئیس سره نه دي لیدل یا هم ورته د لیدو چانس نه دی ورکړل شوی. تازه جمهوري ریاست ولس تنه خپل دا ډول سلاکاران له دندو ګوښه کړي. نه یوازې دوی یې ګوښه کړي، بلکې دوی دفترونه یې هم منحل کړي دي. په هر دفتر کې نږدې له شلو تر دیرشو تنو کار کوي. جمهوري ریاست د خپلو سلاکارانو د ګوښه کولو په اړه باندې څه نه وایي، خو دا قانوني پریکړه ګڼي. مګر هغه کسان چې ګوښه شوي وایي جمهوري ریاست د اړیکو او روابطو پر اساس باندې ځینې کارونه مختوري او جمهور رئیس خپله د ځینو کسانو لخوا تر کلا بندې لاندې دي. نه د حقیقت څه دی په خبرونه کې د جمهور رئیس د پخواني سلاکار محمد ایوب رفیقی صاحب سره چې دی هم د غول لسنو غو خښوي او سلاکارانو لړلې دي خبرې اترې کوو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکنی سلاکار خغلی محمد ایوب رفیقی صاحب، اجازه راکړئ چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. لومړی دا چې ولې په یو داسې اقدام جمهوری ریاست لاس پورې کوي چې نږدې خپل ولس تنه سلاکاران چې پوسټونه یې هم خورا مهم دي او هغه پوزیشن یا ځای چې د هغه لپاره په ټایټل کې لیکل کېږي هغه هم خورا مهم شمیرل کېږي، که مهم وو بیا ولې په یو ډول باندې په ناڅاپي ډول باندې ولس تنه له دندو لرې کېږي او حتی دفترونه یې منحل کېږي؟
د سلاکارانو وظیفه د اوله سره څخه شروع شوې ده، د درو کالو راودې خواته، د څلور کالو راودې خواته. زه فکر کوم د یو مصلحت پر اساس و، هر مصلحت چې و خو رئیس جمهور دا پریکړه کړې وه چې باید سلاکارانو ولري. ولې په دغه شمېر چې سلاکاران اوس موجود دي یا و، خو د دې شمېر بې حد زیات و او د دوی په ټایټل کې فقط هغه نوم موجود و، نور اجرایوي وظیفه یې چا نه درلودله. او په زمین کې د ملاقاتو مشاورت هغه وخت مهم دی چې رئیس جمهور د هغو سره وویني او هغو ته دنده وسپاري.
درسته. رفیقي صاحب بخښنه غواړم، زه دې موضوعاتو ته وروسته راګرځم. زما یو پوښتنه دغلته سالو خبر نه، د جمهور رئیس د اوسنیو ټولو سلاکارانو شمیر څو ته رسیږي در حال کې چې ولس تنه لري شوي هم دي؟
ما ته یې دقیق حساب نه دی معلوم چې څو کسه دي، خو زه په دې باندې مطمئنه یم چې در یو سلو دیرش پورته دي.
اوس د ارګ دننه د جمهور رئیس د سلاکار ځای څه شی دی؟
دا اوسه پوری حکومت دا باندې جواب ته سوي چې ما وظیفه چې شو پاره ما ته قطعا دا وخت وختو چې مقرره سره د سلاکار په صفت باندې تر اوسه دا ارګس ما ته هیڅ نو وظیفه نه ده سپارل سوي چې پر دغه باندې کار وکړي.
بیا تاسو نګدې د سو کال نور هي سپار کې د رئیس جمهور سلاکار وای؟
زه تقریبا 3 کال کې شو.
3 کال تاسو پار کې دنه څه کول؟
بلو یو تشکیل در لوری چې بل او دې او دا مسائل د ورځې چې زما او دنده د ولسی اړیکو په مختلفو مسائلو باندې تودې خبرې د ورځې د ولس سره د اړیکو مسائل د ولس غوښتنې موږ متواتر هغه څرنې کولې پر هغه باندې بحث کوو او دا هغه څخه یو گزارش جوړاوه او هغه مو ریاست جمهوریت ته تفتیکیه ورته په تفتیکې دوه هفتو کې نظر پدې چې موضوع څونه مهمه ده پر دې باندې مو گزارش وکړو.
دا د جمهوریت ریاست کوم ادارې ته دا راپور تاسو وړاندې کوو؟
دا
فکر کوي چې رئیس جمهور تر اوسه پورې ساسي کوم راپور لیدلی؟
ولا زه فکر کوم چې تاسو باندې لیدلی وای حتمان به په اقل د یو گزارش ارتباط پہ یا به تماس ته ول سره وای یا به کوم مکتوب را تلا غری ما ته د ارګز د هغه ورته چې زه وقرر سره به خځه اول څه کړی دا اقل بل به تلويش تن زو گزارش مختلف گزارشونه ور کړی او دی اساس گزارش شروع بوت زما سره هیڅ څه وچ نه راستي هیڅ څه تماس نه
جمهور رئیس یو خبره په زلونو تکرار کوي چې ما ته هر مواد راځي زی دقیق ګورم. فکر کوي چې جمهور رئیس تاسو راپورونه ندي رسیدلی او کنه هغه لوستی ندي؟
زه فکر کوم چې د پاره په شاو خاطر یو کری جوړ دی چې هغه گزارش ګوري او گزارشونه د خپل صدیقې پر اساس باندې ولې زموږ ترکی هغه چې دوی خوښي د کارشناسي پر بنیاد باندې دا کار کوي. کر رئیس به جمهور زده ډیر نه دی ستاسو ډیر وخت ته جنم هغه واقعیان گزارشونه وای مګر په دغه اساس وخت چې زه د نور مشاور صاحبانو سره هم په تماس کې وم د هیڅ گزارش ته هیڅ وخت مثبت جواب نه ورکړ. یا هغه اصل جواب نه ورکړ چې دا ما دا خبر واخلو نن
رفیقی صاحب جمهور رئیس سلاکارانو شمیر لسلو ډیر دی هغه معلومات چې موږ لرو. آیا په دوی کې ځینې یو شمیر مسائل خلک مطرح کوي د نازولو مشاورینو په توګه باندې یو چې ساسې په لړۍ کې له دندې تازه منحل شوی دی هغه ښاغلی سرګند دی ویل کېږي جمهور هغه سره کتل دغه غږ یې اورېده. آیا دا ډول یو امتیازی بڼه و ځینې مشاورینو ته او ځینې یو تنه
کوم چې دا امتیازي مسله د رئیس جمهور سره مطرح وي څوک امتیازي دی او څوک نه دی ولې موږ لیدلی چې بعضي مشاورین ډېر محدود مشاورین لکه سرګن صاحب لکه قیومی صاحب چې مشاورو په یو وخت کې خپلواک صاحب مشاورو دوی هغه کسانو چې ارګ کې بناستو د ارګ سره سره مستقیمه روابط درلود او مستقیمه د هغه ځکه هدایت اخیستی ولې موږ په هغه جمله کې نه وایو. اوس
دلیل دغه ته پښتنه امر مطرح کیږي چې دلیل څه شای کېدای شي؟ یو ستاسو چې ونه توانې دی د خغلی سرګن یا تاسو چې د زنو کسانو نمونه واخص دا غوی په سیر شي کنه یو خاص حلقه او یا لیوالتیا غواړي چې دغه اړیکی جوړی کی خاص له جمهور رئیس سره واغه جوړ شي ویني؟
زه فکر کوم چې دا د ارګ لیوالتا او خاص کوي خاص کسانو ته په دې خاطر کې د روابطو پر اساس د ولتیا پر اساس موږ په دې جمله کې ډېر ښه مشاورینو لري چې هغه کولی شي حاجه اصل هغه څه چې رئیس صاحب جمهور ځینې غواړي د هغه پر اساس باندې مخته ولاړ شي ولې که دا زمینه نه وي مساعده نو یو مشاور هلته یو فالته ناستی فقط څېړنه به کوي یو مکتوب به کوي خپل نظریات به ورته لیږي دا چې بیا دی وایي نه وایي هغه بله خبره.
رفیقي صاحب دا نه نستاسي دفتر کې نور څو تنه کارمندان یوازې ستاسي په مشاوریت کې
زما مشاور کې سرجم ټول د خدماتو په شمول باندې درویش کسان
نږدې هر یو دفتر هم د غسی درویش یا تر دیر شپوري کارمندان درلودل د ولس دفترونو یا مشاوریتونو دا ډول کسان یا دفترونو ټول د منحل شوې دي یالمان تللی دي. فکر کوي یو درست اقدام دی
زه د دغه مشاوریت سره لکه د ازما مشاوریت چې یا نور مشاورین صاحبان چې زه پیژنم د دې اقدام سره دوه وخت مخه چې شو موږ دی واه لکه روس ولې هغه مشاور چې په هر ماده باندې لوي هغه دی دا د ځرکت سره یا د ازمي کار وخت دی مشکل په دې کې دی چې د کسان چې هغه دی اکثره د ډیر لوړ ځرکت خوند اوس چې د هلال صاحب د سولې په ارتباط باندې مشاور دی او د سولې مسله کې کومه مسله څنګه هغه قضیه واره مې چې به جمهور دې دې یا د ارګ د کړیو سره دې چې او مشاور سره تفاصيل سم شو راکې په داسې اساس و زه د سولې د شورا د شاله ایستې سمایم او ما ته ډیر مسایل د سولې په ارتباط معلوم دي چې هغه اقلی ورځ ما سره څوک پوښتنه وکړي چې ورور مشاور سره تاسو دلته دا نه اجرا کړی او اوس په داسې اساس وخت کې تاسو نظر چی شي دا قطعا دا پروسه نه
او بل خبره دا دغه شی ودا لغه وکولم سره زه مخالفه یم زه زه مخالفه نه مشه مشاورین د منځ ولاړ په دې خاطر چې کار نه وته درلود مګر دا شی وای شی ونه درې کال سره کال یو مشاور باندې سرمایه گذاری وکړ بل اخره هغه په ځان نه خبر مطبوعات د روی څخه یاد د مجازي لري د لارې سره خبر دا شی وای د کار سم نه زه د نور د مشاورې د وکول سره زه مشکلات نه لرم
اوس دلته یو اخلاقی بحث هم را منستکیږي کله چې یو سګو پویږي چې د ادارې لپاره کار مهم نه دی یا اداره کې ورته اهمیت نه ورکول کیږي او یوازې د یو تشید د ټکول لپاره که هغه د ارګ لپاره هر توجیه او سی په هغه توجیه چې ارګ غواړي یو مشاور خپل یا یو نفوذي کس خپل آرام وساتي تر څو حداقل د حکومت یا دولت پر وړاندې باندې ضد تبلیغ ونه کړي فکر نه کوي یو اخلاقي درس هم دلته رامنځته کیدو چې دغه غ ګوړان د خپل دغه مشاورینو راپورته کړي او چې مونږ دغه لته هغه اساسي برخه کار یادند چې زموږه هغه تر خاور لاندې د نوړتیا نه د چې وسخه چې ولار شي خدای په معنی وکړي وای
بالکل بالکل خبر سجا سر موافق مولی یو خبر کوم هغه در رئیس جمهور په بعض مواردو کې مجبور شوی دی چې بعض کسان د بعض ملحوظات په خاطر باندې مقرر شي یا د اقل خلی ورچ خدغه مشاورین د اول سکت د خپل انتخاب کړی ولا شنو چې دا د بلچا په واسطه راغلی یا نیوی پیسه د مشاورین صاحبان چې اوس دند اجرایی دا د بلچا په خاطر شوی یا وکیل صاحب ته مقرر دی فشار راوستلی دی یا بل مشر راغلی دی فشار پر راوستلی دی ول دا اول کسان کې دا اول سره کسان اوس کسان چې د خپل انتخاب کړی او د شخصي پیژندل او ورته چې دوی سب کار وکړي نو دا خبره پدې کې چې د رئیس صاحب د رئیس صاحب ټیم هغه مختصر ټیم چې دی لري هغه د ګانه برخورد کوي د مسایل نو زما په ان باندې دا به جفای چې یو سر دیش مشاورین ولې دا په سر دیش مشاورین کې د دوه درو سره ته د شخصي اړیکو پر ارتباط باندې روابط ساتي او نور په نایسټ کې ادي اقل په دوه درو سلور زده دیش مشاورین پیږي په سلور کار کې یو ملاقات لري ورته ما په تیر یو کال کې ادي اقل له سواره د خوښه ملاقات کړ او په ډیر د ډیرو ځاتو د ملاقات غوښتنه ځنې کړې ده ولې دا خبره نه تر ارګه شي د
رفیقي صاحب همدا پښتنه زه هم کوم چې په تیر دریو کلونو کې مولس مشر سره د یو صلاحکار په توګه باندې سوزل لیدل
با په تیر درو کدو کې به هغه اقل فلور تنځول لیدل ول یو په یو باندې ماتر اوسه د نه لیدل
یو د مشاور په توګه باندې لیدل چې ستاسو وړاندیز هغه اوري
قطعا نه دی لیدل یو نه مشتنه سوي دا او په کراتو باندې موږ غوښتنه ځینې کړې ده چې لطفاً یې به جمهور بل ډیر اساس په سایل لرو اته ما دا غوښتنه ځینې وکړې تیر وایي چې زما زه خپل استعفا درکوم زه نه قابه ده نه قابه دي کېږم زه یو د زما مؤسسیت په هغه ځای کې لازم نه دي چې په دې توګه خلک په آزاد دي خلک مراجعه کوي او موږ هیڅ نه د سسې و هیڅ نه ادارې ته نه لرو نو په دې خاطر باندې موږ ما قسم نه دی لیدل چې موږ په یعنی د مشاورت پر اساس باندې وو دا چې موږ د دې چې د کمپاین په وخت کې مو لیدل یا یو شیخ تاکیږي یا د قران شریف ختمي کوڅه نه ټاپي او دا چې پروژې په ارتباط باندې مشاورو او استادو مخکښو وخت دا شی افتتاح دا غره او دې په تمول بل ملاقات رئیس جمهور سره نه دی کړو
ډیر مننه رفیقي صاحب کوم آباد
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه لیاوی اونۍ وروسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه راځي
کله چې د کور د مشرانو هر وخت په لو منځونو کې ټکر واخو ډبي کشانم د دغه مشرانو کاپی کوي
د دې ټکرونو پایلې څه کیږي
پر کور کې جنجالي
او په دې خاطر چې د کور د مشرانو او ځوانانو ترمنځ تونزې رامنځته نشي یا هم که ټکرونه پیدا کیږي په خډول د حل کېدو خاطر یې کوم خبرو ته پام وشي
یو څه نوښتونه غوښتل ورسره ومني یو څه زړښتونه دی ومني ورسره
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رو یم ادمی وړاندې کوم په فایل کې راپور همایون هیواد راوروي
زې ځینې ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي چې په دوی خپل فکر ومني او په دې خاطر دوی ته د سلیقې خبرو او انتخاب ازادي نه ورکوي. دا دوی په وینا مشران فکر کوي چې دوی په څه نه پوهیږي، نو ځکه باید د دوی د ژوند ډېرې فیصلې ورته هغوی وکړي. په همدې خاطر د دوی ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې مشران یو څه او ځوانان بل څه غواړي. خو دا د دو نسلونو ترمنځ ټکر د ډېرو کورنیو خوشحالي اخیستی. د ننګرهار اوسیدونکی جواد افغان وایي په کورنیو کې ځکه د مشرانو او ځوانانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې دوی د یو بل حقونه نه پیژني او د کورنۍ فضا یې داسې جوړه کړې وي چې هلته د منطق او دلیل ویلو پر ځای شخړې ډېرې وي.
نو کله چې مشران دی تعلیمات څخه محروم وي، نو د کشرانو په اساسي تربیت کې دوی نه هر عمر نیمګړتیاوې پیښیږي او دا بیا آینده کې همدغه جنجالونو ته لاره هواروي. خپله هغه خبره او رایه په زور او جبر سره په کشرانو او ځوانانو باندې مني او حتی په حجره او دیره کې یا داسې بل اجتماع کې مجلس کې خبرو ته هم نه پرېږدي. بل دا چې کله چې د کور د مشرانو هر وخت خپلو منځونو کې ټکر او خو ډبي، کشران هم دغه مشرانو کاپي کوي او همدغه زده کړي بیا چې لوی شي یو قسم ضدي او انتقامي سوچ سره یې تربیت کیږي. چې کشر وي شاید خاموش او بې جرأته وي، خو چې لوی شي بیا د کور د مشرانو سره د اخو ډب جرأت پیدا کوي او همدغه جنجالونه روان کړي.
د صدیق الله دقیق په باور کله چې په کورنۍ کې یو نفر د حاکمیت درلودلو هڅه کوي او د نورو خوښې ته پام نه کیږي، دا مسله هم په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د ټکر سبب کیږي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق دی. ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کیږي.
د کابل اوسیدونکي ملکه وایي مشران ځکه په ځوانانو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي چې په ځوانۍ کې په دوی هم ډیر مسایل تحمیل شوي وي او دوی اوس له خپلې مشرۍ په استفادې هڅه کوي چې خپل فکر او خوښه په ځوانانو ومني.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډیر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید کوروزه او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر ډیر کله د غټو لانجو سبب هم ګڼل کیږي. محمد ولی چې وایي د کور مشرانو د ستونزو په وخت کې ښه چلند نه دی ورسره کړی، ځکه یې دای هم مقدی کړی.
زه خپل یعنی تر شپاړس ولس کال نه پورې لکه چې موږ هم د شاید یو حل شوی یا د کور شتل شوی هم د فشار نه ټول پاتې کینه مې ټول سره کړی و. لکه چې عادت شوی تمام ورځ مشران سره ټکر را ورسته
نجیبه چې اولادونه ځوانان دی وایي یوازې مشران ملامت نه دي، ځوانان هم په ځینو مواردو کې احساساتي او خپل سری چلند کوي او د مشرانو خبرې او مشورې ته ارزښت نه ورکوي.
موږ په وخت کې هیڅ مور او پلار اولاد ته دومره اختیار نه ورکو لکه دا اوس. اوس موږ ورته وایي چې دغه لاره ښه ده یا دغه بده ده، وینا زه خپله په خپل زړه اوس خو مو د دوی دښمن نه یم. پخوا ټول اولادونه د مور و پلار نظر ته یې کاته، اوس نه ګوري. کور کې همدا جنجال ده، وای نه ته نه پوهېږې، تاسې خو وایي زاړه سوی، تاسې هیڅ ښه فکر نه لرئ. ډېری کسان وایي چې اوس دا ځوانان چې دا نوي نوي زلمي کېږي، وایي چې د دوی وینه ګرمه یي، باید مور و پلار ورسره ډېر په نرمښت لاړ سي، ورسره ډېر څه ونه کړي. خو له خپل ګناه هم وایم، هسې لږ مور و پلار هم لږ مشکل لري. اوس په مونږ ډېر تکلیف او عذاب او ډېر شیان تېر شوي دي، اوس مونږ ته هم داسې حوصله ډېره نه ده راپاتې. نو لږ د دوی هم څه سي او په همدا خبرې دي په هر کور کې سه همدې جګرخونیان ډېری پرکور کې جنجالي.
سمی علي خیل وایي دا ډېره طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې دې په خبرو حل شي او دواړه اړخ دې د یو بل توهین یا هم دیکتاتوري پکې نه کوي.
اختلافات راشي نو باید هغه د خبرو اترو د لارې حل کړي،
یو بل تقینات ورکړي او مشران دې هم لکه د دیکتاتور غوندې هر خبره په ځوانان نه مني، ځکه چې اوس زمانه تغیر شوې ده، حالات بدل دي، باید ځوانانو ته وخت ورکړل شي، مشورې ورکړل شي او ازادي ورکړل شي.
جواد افغان هم په اړیکو کې نرمي تر سختي زورور بولیا وایي ښه ده چې په هره مسله کې مشوره او تفاهم وشي.
د حل لارې همدا ده چې لکه څنګه چې مشران خپل حقوق لري، باید مشران کشرانو ته هغه خپل حقوق ورکړي. مشران باید کشرانو سره د مینې او نرمښت فضا رامنځته کړي، په کورنۍ امورو کې رای او نظر ترې واخلي او د میلمنو په مخ کې د نرټي په خنوم سره دې رابولي. د کور په شمول حتی د کلي کور د مشرانو د عزت کولو ته باید تشویق شي، او کشرانو نه غلطیانې هم کیږي، کله غلطي تي وشي باید جدي ونه رټل شي یا ونه وهل شي، او په ډېر حکمت او نصیحت هغه خپل غلطي ورپګوته شي او د بیا تکرار څخه منع شي. نو که داسې وشي زما په اند هیڅ کورنۍ کې به مشرانو او د کشرانو ترمنځ اخو ډب ته زمینه برابره نه شي.
تان دې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟ د چولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي، د دې ټکرونو پایلې څه کیږي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
استاد، ولی په کورنۍ کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر راځي؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نه شي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. زمونږ د مشرانو د ژوند اسلوب لکه څنګه چې دوی خپله د خپلو پلرونو نه او مشرانو نه اخیستی دی، همدغسې انتقالیږي د نورو ته. بنا ځوانان زمونږ د کورنیو د مشرانو او د سنتي یا پخواني ژوند په جوړښتونو کې تر فشار لاندې دي. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېرې زیاتولی شي. هر څومره چې تاثیر پرې باندې کم شوی دی په خپلو جوړښتونو کې، یو څه قالبونه آزاد وو، هماغسې ممکن حده پورې بیا خپل ځوانانو ته یو څه بېرته آزادي پرېښې ده.
کله چې دغسې ټکرونه په کورنۍ کې وي، نو پایلې څه وي؟
هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي، یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کړي، دوی به همدغه وسیلې واوسي.
که په پای کې دا پوښتنه وکړو چې څنګه د ټکرونو مخه نیول کېدای شي یا که ستونزې رامنځته کېږي، څنګه امکان لري چې دغه ستونزې په ښه ډول حل شي او یو لوی جنجال ترې جوړ نه شي؟
دا ډېره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوې نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي، او ځینې مکتبونه لکه د تضاد او د کشمکش په نامه یو مکتب دی، هغوی همیشه ټینګار په دې دی، بحث دا دی چې په ټولنه کې یو شی چې د ټولنې د دوام لامل ګرځي همدغه کشمکش دی، دا باید همیشه موجود وي تر څو هغه پخواني ارزښتونه له منځه لاړ شي، نوي راشي حاکم شي، د نوو ارزښتونو عمر باید پای ته ورسیږي، بیا نور راشي دا له منځه ویسي. تضاد باید همیشه موجود وي. د هغه تیوري له مخې مونږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا همیشه یو جریان دی، یو بهیر دی. هر کله دا وضعیت منځ ته راځي، دوی باید پوښي وي زمونږ پلرونه هم زمون مشران هم چی دوی هم په خپل ځواني کې هم دغه وزت سره مخ شي وو هم دغه قضایې بدل د خپل پلرونو سره لکه نن چې وسنی ځوانانه لري د خپل کورنۍ سره مشران سره کړی وای د طبيعي ده مونږ باید په خپل چلند کې او یو بل سره په اړیکو کې به نور نورمال حالت وساتو ځکه دا طبيعي ده نو د ترڅنګ یو بل بحث د توافق او د منلو دی دا یو مکتب دی په دې مکتب کې دا انسجام او توافق اصل ګڼي وای چې نه هر څومره چې یووالی په ټولنه کې منځته راځي همغږي منځته راځي ټولنه دوام کوي ورسره بنا دغه ډول کشمکش او تضاد چې کله د نسلونو ترمنځ پیدا کیږي زیات عمر او کم عمر والا د ارزښتونو ترمنځ دا باید لږ تر لږه یوازینی د حل لاره یې دا وي چې په توافق ورسیږي دوی یو بل سره یعنی یو څه هغوی راتیر شي یو څه دوی هغه شي یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني یو څه زړښتونه دوی باندې تحمیل شي او دوی ومني ورسره تر څو ټولنه ادامه پیدا کړي اصل بیا دا دی اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي ځکه ووایم چې په کوم شیانو کې دوی باید ورسره ومني داسې ویلی شم چې هغه ارزښتونه چې احتمال د دې شته چې زموږ په کلیاتو کې د افغاني هویت سره د یو معاصر افغان د ارزښتونو سره برابري موندلی سي هغه باید ومنو که څه هم موږ شخصا ذایقې سره برابر نه وي زما شخصي علاقې سره ښه نه وي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارو ښه وخت ولرئ
مننه چې ازادي رادیو اورئ ساعت 5